خوش آمدین لودین سر.
ډیر مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو او انقره کې دوه مهمې غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان د دغه غونډو په اړه څه وایي؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. خیبر پښتونخوا کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک د محدودیتونو پر ضد اعتراض شوی. نو راپورنه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږیدلی. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنايي تذکرو مشروط شو، او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پاوز لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پاوز د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کاملوف پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی یا برېښنايي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو راغلي چې نور به هیڅ چاته له الکترونیکی تذکرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له برېښنايي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکی تذکرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کم ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شوو افغان په ناغوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکوم شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2014 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوړه ده. دغه هیواد چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپتان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ، او په ګډه یې 116 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي و چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی، او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړي چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې د دریو ساعتونو په مخوي. روسای خبر هم دا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرونو ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنا نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه، له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. آزادی رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې. ترکیه او روسیا د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقره د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلې دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ به وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
د عوامي نېشنل ګوند غړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شوی.
کچیر ته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا همداسي په نور ځایونو کې کېنوي به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان
وګورو. د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم درته لرو. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیې د افغانستان دولت او وسلوالو مخالفانو ته یې بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وربوبولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی؟ په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورت.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبري وکړي. د افغانستان د بندونو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو په اړه خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهمه بلل او د روسیې ملاتړ او مرسته نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسیې او بنلیک د ملي مصالحې د عالی شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلې دي. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولای چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابع نیولې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بوند کانفرنس په شان د یوې غونډې کوربه توپ ته چمتووالی شوه لري. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقره د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلې دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، ان شاء الله به وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه ده او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمې ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوې ده چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
کچیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تاګراتک بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل لکه چې پر تورخم او نور لارو ویزه جبري شوی، د پښتنو ولسونو تاګراتک ټکنی شوی او سوداګري هم کم شوی. په دې اړه پام وکړئ د مشال د خبريال راپورټ.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لری کړل او ماخام 15 بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمل توګه تړلې و او جلسه د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې تر سره کړه.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په باچا خان چوک کې د غجلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختۍ او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالر او دا کم چې تمه وا چې 15 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار یک دم په کټه پریوته. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده، او ما حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شرا 3 میسه تر رسیدلې ده، 4 میسه تر رسیدلې ده. بس ما هغه افغانان ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغه به د صحت لپاره راتلل، د سہولیاتو لپاره، تعلیم لپاره راتلل، تجارت لپاره راتلل، صنعتکاري لپاره راتلل. نه نه هغه ټول منګینو چې هغه بند نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاري، تجارتکاري، ټیکس نه فارغه کی، ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د گاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولي سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکه وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټاتار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوی دی، هغه کې کمې نه دی راغلی. په کوم بال لګېدلې دي زمنګ پیسې ولې ضایع کړې شوې او د هغه مقصد ولې د قام توازه نه کړې شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تک را تک بغیر د ویزې کړې دي. ستاسو پالیسی دا په ویزو بزرازو، خو مهرباني دی وکي ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دی اسانه جوړ کی چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادوله خپ اسانه یو بل کرت راتلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جانزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم د باجوړ نه د وانا پورې څومره چې تاریخي لارې دي دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دې بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دې خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم د غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کندو آزاد کا، لیټی پاس آزاد کا، گاخی پاس آزاد کا، تور خم چې کم دی 24 ګنټه کلاو ساته، دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسې تر سره کولو اجازه نه ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولی وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکونانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولي سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پختونخوا کې له اعتراض ورستنیګو په میدان وردګو کې یو بل اعتراض ده. دغلته د میدان وردګو یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. تفصیلی زموږ د خبريال پر راپور کې
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تاسون خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژن پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګو لیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخ پرانیزي چې غواړي د دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولته غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته سوي ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو، معاش اخیستلو لپاره پس همان د میاشتې نه ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو بغیر د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کېږي. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي، د پاسپورټ اخیستو لپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري، خو متاسفانه چې په ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندې دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو جواد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستلو لپاره هر اقدام چې کولای شي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلې د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي، خو ټینګار کوي چې دولت هم د دوی حقا غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له واسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندي نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر راشو دیته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصیری لري. فریبا ظاهر ته به غوښ شو چې ځینې ورسپانې کتلی.
انډین ایکسپریس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو څخه تیرېدل به یو شاتګ وي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د ښځو ازادۍ او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین ایکسپریس لیکي د ښځو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت پلاوی له ډېرو مهمو مسالو څخه دي. خو رسپانه لیکي چې د شوزو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې شوزي باید د اسلامي شریعت سره سم له خپل حقونو او ازادیو څخه کار واخلي. ځینې شوزي بیا وایي چې د طالبانو د څرګندونې مشخصې نه دي. په نویو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شوزي له کور بهر د کار او تعلیم له حقونو به برخې وي. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان په ناغوشتون کې پاره لیکنه کړې چې د استرالیا پستري محکمې کې د کډوالۍ اړوند قضیه د هغه واد د کډوالو چارو وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یوې نیټه نشټوالي لوی رول ولوباوه چې په محکمې کې د افغان په ناغوشتون کې پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر داتن غوښتنه ناکامه شي. تما ود افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان پناهغښتون کې یوازې ای اف ایکس ولس نومولای چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلی او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزا ورکړل شو. د افغان په 2014 کال کې یو بل کاسته د بدني زیان درسولو په جرم په وکاله باندې محکوم شو. د 2014 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزا لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان پناهغښتون کې ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوي و او هغه دا چې د جرمي عمل لپاره ویزه لغوه سوي ده او د کولای سي په 28 ورځو کې د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتن لیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسمي تر سره سوي خو د محکمې اسناد شي چې افغان پناهغښتون کې ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهیدلی. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې حلق ژبه هزارګي و او ماته انګلیسي ژبه ویلا. په انګلیسي ژبه د لیک لوست پوهه محدود و او هم د طالب وسلوالو د جګړو لقبل له یو ډول رواني ناروغي هم کړی ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څنګه د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزه د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کار ډډه کوله ځکه لمړنۍ لیک قانوني باله. د محکمې د پریکړې یو عمده برخه دا و چې د کستاته وشتو رځ ټاکل شوی وي چې باید د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره غوښتنه کړې وای خو دقیقه نیټه یې نه و شوډلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړي چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګنده کړي وای چې یاد افغان دي د لیک ترلاسه کېدو لپاره په 28 ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس هم راځو د افغانستان د تاوتریخوالي او ناامنیو اړوند یوې موضوع ته. او هغه هم دا چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز وایي په تیر یو کال کې د خزینه خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت کړي چې شلې د هیواد په پلازمینه کابل کې دي. دغه مرکز مسولینو په کابل کې یوې خبري ناشته ویل د کورونا وایروس هم د خزینه خبريالانو پر ژوند ناوړه اغیز کړي چې لامل یې دا مهال شاوخوا له شلو زیاتې خبريالانې په کورونو ناست دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په افغانستان کې خبريالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبريالي په یوې ستونزمنې حرفه اوخته ده.
دا چې یو خبرنګار په مرګ باندې تهدید شي خېل شکه چې د هغه پروغ روانم بد غیزه کوي. د دې بایس کېږي چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زکه ډیر منفي اغیز ولري او د دې بایس کېږي چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت هیله لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخاوني سي. د ورستي وختونو کې مونږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونی وژل شو مونږ ته هم یو ویره پیدا کړی دا مونږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از مونږ یوازینی غوښتنه دا چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبريالانو پر وړاندې راپورته شوې دي د غوښتنو ته د پایټ کې د خبريالانو ژوند خوندي کړی.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتي ګواښونه هدفي وژنې د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبريالانو په تیره خزینه هغه تر اغیز لاندې راوستي دي. دغه مرکز مسؤل فریدین اگزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډیرې خبریالانې د ولایت پریښودو او له دې شمېرې ډیرې د هیواد پریښودو ته اړې شوې دي. دې وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دا څه پیغام لرلی شي. د دې ترڅنګ مو ډیر خبريالان ووژل شو په خوشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک وو د خزینه خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سباندې سل قضیې ثبت شوي چې یوشته په مرکز کې مرمن نگزاد وویل تر اوسه د خبريالانو د وژنو قضیو ته بشپړ رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغه وژنو عاملین د ډیر ژر معلومه ودی نیول شي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق اریان د دغه اندېښنو په اړه وویل
نسبت رسیدګي به قضایای خشونت و تعدید علی خبرنگاران
د خبريالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو تر رسیدنه کړي یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مولانه دینولې زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسیږو موږ هڅه کوو د خبريالانو اندېښنو ته ځواب ووایو
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز وویل لدی هم اندېښمن دي چې خزینه خبريالان د سولې د خبرو اترو قرباني نشي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونشي خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیڑے تا د شاګور پلړې کې
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه لرو یو هم د بشري او اساسي حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې خو تر مخ کې پام وکړئ یو بل راپور ته په کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي خو د چاپیریال ساتنې فعالان بیا وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونولو کې خپل رول ولوبوي نیالګي کینوي او هغه چې کینولي وی پالي تفصیل په دې راپور کې
د کابل د مسلم غونډي د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول سي د دې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید ادارې ملي حفاظت محیط زیست بشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کې نولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسول یو په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمایزو ارګانونو ادارې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ په ښار کې لساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي زموږ ټیمونه به یې په دوامدار توګه وڅاري او جمهوری ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو
گزارش خدای را هم کوو
شاغلی اماین وای تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګي د کښنولو کمپاین په لړۍ کې درويشت میلیونه نیالګي کښنول سوی و دا فداسیال کې د چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټول دولتي ادارو ته د نیالګي د کښنولو پاړه یو حکم صادر کړی دی محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسولینو ته دند سپارلې ده چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند شاروالۍ سره پامژغي د نیالګي د کرولو کمپاین هر کال د کپ په شله منیټه د نیالګي په کرولو سره رسمان پیل کړي شاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمي او تحصیلي موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین پیلې ده مهم او مثبت بولی ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ عام وګړیم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګي کښنولو ترڅنګ یې پالنه هم جدي وګڼي د کابل شهر اوسیدونکو عبد الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
بیت ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څو وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجي شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګي کینوي تر څو موږ کولای شو پراتلونکو کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو دا به هم زمونږ راتلونکو نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وجما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي
کچیر ته د هیواد ار یو غړې یو یو ون خپل کور په مخ کې یم داسې په نور ځایونو کې کینوي نو دا خو معلومه خبره چې یو به موږ پاکه هوا ولرو بل به موږ سرسبز او خیسته افغانستان ولرو.
دی وای کچیر هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډه ادا کړي تر څو راتلونکو کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزو تر ډیره هواره سوي وي. په جاره په تیرو کلونو کې نیو کې دا وی چې نیالګی کښنول کېږي خو پالنه یې سم نه کېږي، ډیرو ته اوبه نه رسیږي چې لامل یې وچیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لدې سره ورورو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته، د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د رواني پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یو خبر پانه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږ ویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلای شئ. پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام مخکې لدی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو سیمایزه موضوع راخلو. د بشري حقوقو ټولنو او یو شمیر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په ایران کې د وی خیریه موسسې پر ضد د محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه مهیروي، د اساسي او بشري حقونو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او څوارلس نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت او غوښتل چې فورا د هغې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بې وسلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې مؤسسې پر ضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو مؤسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقوقو او مدني ټولنو مؤسسو په یو غټ بیان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشتر د بشری حقوقو د شورا لغړ یو هیوادونو او د اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ پر رسنوي کې خبر شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنوي چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریت سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بیر رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خبر کړی وو. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یو بیان کې ویلي محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پریکړه کړې ده. د مؤسسې په چیرو شلو کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسسې مؤسس د 2000 شلم په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د د مؤسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشی شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې د خیریه مؤسسه تورن کړ چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا د کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، د افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کې وغږی کو د بشري حقوقو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یوې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسله او قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دی په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي د ولسي خوځښتونه په دې کې د تذکرې یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او ښېل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې د موږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو قانونسون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړي نظامی ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال د جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوې سره لدی چې دا کار منع ده؟
ما تاسو ارزو کده د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خط سره نه کوو، اغل ته غسند استخدام د افراد په ملي اردو ملي پولیسو په دې ملي امنیت کې معلوم ده، ما دا توې چې په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي دا چې ولی د دواړو خوا وي یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه شي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کېږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر مختل کېږي، ښوونې او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلفو خطرونو سره مخامخ کېږي، ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونې او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو لمخې، البته د نړیوالو ملي قوانینو لمخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخی او د اساسی قانون کې هم شته ماشومان ته خاص پاملرنه شوی ده، په دغه چې د کورنۍ محیط د اساسی قانون لمخې د ښځو او ماشومانو ته چې باید زیاته توجه وشي، هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت لپاره، د دوی د وده لپاره، د دوی د ښوونې او روزنې لپاره باید زیاته توجه وشي. دا تاکید شوی ده، نه دا چې دوی مثلا په جنگ کېل،
البته خکیلی غاړی دا ردوی، دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو، خو خپل دا ماشومان راځي، که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخاوني ول شي.
زه عرض وکم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځین نه نظارت کوو، په اصطلاح د ملي پولیس او امنیت او ملي اردو، دلته قوانین د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده، دغه له مخې کیږي او ممکن دلته هم نوی، ولی په نورو ځایونو کې د هر خوا خکیلی خوا ته چې دوی یا په دولت ورزی هغه ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی، دوی باید په دغه سند کې درس ووایي، دوی باید ښوونې او روزنه ته مخه کړي، او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي، دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري، تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي، د دې ځایونو څخه ډډه وکړي، او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي، تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي، او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په صلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خوا ته مخه ونه کړي.
کیدای شي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري، خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې مرونه لا تلس کلونو ښکته دي، ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي. کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې؟
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي، دا که په کلي کې وي، دا که په کور کې وي، دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي، دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي. کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي، دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي، دوی وڅاري، دوی چیرې ځي، دوی چا سره ګرځي. که دغسې یو نظارت وي، زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر چیرې چې دوی زړه وغواړي لاړ شي.
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي، ستاسې نظر څه دی؟ یعنی کوم مسایل ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي، یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي؟
زما ښکیله غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې ماشومان اوسیږي، حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي، هغه د تفکیک اصل، هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي، د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي، او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي. زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي، ممکن د ماشومانو د ښکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکړي، دا کچه به راټیټه شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي؟
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی، چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی، د دوی ساتنه ده، د دوی څخه ملاتړ دی، هغه وي، ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده، چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي، په دا چې د قوانینو له مخې منع دي، او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري، او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي، هغه څاري، د دوی هغه شمېر را مثلا کارکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي، د ماشومانو څخه باید حمایت وشي، او ماشومان وژغورل شي، او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي. دا د موږ وظیفه ده، ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي، هر خواته چې ځي، ما تاسو ته وویل چې په دولت پارخ کې هغه سند استخدام د مصالح خو معلوم دي چې د غیر څخمو نظارت لرو، ولی په نورو خواو کې دا د موږ دندنه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په عقل دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی په اوسېږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي؟
کوتره یو باس خود سور او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامه جرع حومه جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتربازی په حکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتره هغه ښکلی معصومه الوتونکی او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېر لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاري، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشيره یادولې شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېر دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نور الله کوثر څخه پوښتلې دي.
معمولا خلکو په کورو کې ساتلې دي، په زیارتونو کې، په جمعاتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې. دا کفتر ډیر زیات دي په مکه او مدینه کې. په عربي کې یو شعر د چې هغه له اسلام نه مخته ویل سویدا او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و غویل دي: حمامه تو جرع حومه تو جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. ومعلقاتنا ومعلقه ولت له اسلام نه یو نیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: و هغه کفتره تو ډیر نیک بخته او نیک مرغه مرغې ته داس یو ځای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالي دلې سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقه سعاد معرف کړ. حال دا زید خپل نوم سعاد و، ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولې سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام امرؤ القیس دا استعمال کړي، سعاد استعمال کړي، دا همدار رقم زهير ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړي، زید په نوم یو شاعر چې نبی عليه السلام دغه کله شعرونه ویل او غو په شیرونو کې مداراغلی. نو لدین معلومی چې دا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راځو دې ته چې کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینې الوتونکې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړې زیاتوي چې د کوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه د سر شوې ده چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده. په ادبیاتو کې سندرغاړم دا یادای، مثلا په دری کې موږ ډیر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغسې تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایستی ګوددی او معصومیت ده. فکر کوي چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدلی د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا دی وی سیمه نه بل سیمه ته په سره قند دغه کېدل نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې د دې سترګې د دې هغه د چا خبره مخو کې د دې پخې کنه په سور رنگ سترګې مغز خاص رنگ او د دې دا تګ رفتار کې او خاصه پاکیم لري دا زما وشته خو هي کې چرته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډیر صفات بیانوي. نو موري کوتره د امن، امنیت، خوخي او سولې قهرمانه ګني.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمه ایز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولستر رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس اواز پورته کړی، د ولس غږی پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی د تاریخ په اوږدو کې. هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډیر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسې مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلانه لری.
دی کفتر و پخسلت کی دی، چه لی دیر خوخیگی؟
کفتر و پخسلت مستی می خوخیگی دی.
سرخ مستی
که؟ دا چه مستی که یو بل سر غنبر وحی، هم دا می خوخیگی.
مگر اوس با دیر خیلی دی داولی؟
دا خوست سیزن دی کوریز دا بنه که هشه ای خوست کوتر طول غلی دا زان پدرد که دا کنه دا بنه که طول زی زانه نا.
زینی کسان بیا دا کوتر و فضل مواد دا در مال پتوگه هم کاره بی. په دې اکلا یو تن کوتر ساتون کوي نور الله وایي،
بعضی مرضایی کې زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د جنو مرزونو لپاره دوا جوړوي، او دغه فضله موادو سره بیا ګلانو تور کوي. او یو شمیر خلک وای په کوم کور کې چې کوترې وی هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوترې واجز او معصوم الوتون کده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېری دوی هغه وزوروي او یې حلال کړی نو لګڼ ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وای چې یو وخت تر کوتره وشتلې و، بیا ماغه و چې بندي شو.
کومندان چې ودی ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش څوک وشتلې شي. خو د کاکته اجازه نه ورکړه چې هغه وویل ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و. نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته، د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل ودا فنچ ماتره کې یو ډز ور باندې کومه. کله چې دی ور باندې ډز کولو دا ډز بي ځای اتل. خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزرو پورته کړ د وزرو لاندې وشتل شو. دا چې د وزرو لاندې وشتل شو کفتر یې را وخته او د هغې سر یې پرې کړو. وین په مغه شپه هغه ونیول شو، د هغې نه ورسره دوه کاله زندان تېر کړو. او دلیل د زندانې دا و چې هغه په هغه باندې تور پورې شو، شته مخدره مواد قاچاق کړي دي. په داسې حال کې شنه هغه قاچاق کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع. خو په مجموع کې د کفتر حلالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي. یعنی بده کګنه ده د زندان نیبراندی کله چې هغه ځنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم ده کوچنی کوچنی مرغۍ وبلي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و. هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه. بیا د هغې یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ. په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې الالې کړي نو پایلې ښې نه وي، له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي. خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي.
عقیده دا ده، اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده، ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي، خو دا شرعي عقیده نه ده. دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده، نسل په نسل خلکو ته راغلې ده. ولې دې خوړل جایز هم دي، د هرې کوترې خوړل جایز دي، ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه ده او خوړل جایز دي. موږ په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولی سي، ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خوړل جایز نه دي. او گوشت خور وي کفتره لغه جمله څخه نه ده، هغه دانه خور ده لکه چرګ غونډه حکم دي. چرګ او د چرګانو غونډه او د نور پرنده غونډه حلال پرنده غونډه حکم لري چې کولی سي شرط له هازه غوښه وخوړل سي، کاغه زیارت کې وقفي، کاغه بل چیرته وي.
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او هلته له یو کوتر خرڅونکي سره غږیدلې. ورته غوږ شئ.
نوم عارف خاکسار، کفتر ایم لارم، پرنده بازار شای لارم، کناریم لارم، سایراک ایم لارم.
چو دانی کفتری لاری؟
دیر لارم، یا پنزوز دانی سلیق دانی.
پنزوز دانی؟ دی کفتر رو نومون را تاویل ایسی؟
او
کم دی؟
سرخ شیرازی، سرخ چپ، زرچپ، بورده، مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی، رقم رقم دی نو.
دا کفتری تو کال عمر کوای سی؟
دست کفتر این دی چی پینزه کالم ماسارشتا، سالور کالمی رازار، دره کالمی.
دا کفتری تاری به چی ورکه؟
دانا ورکه ورده.
چی ورکه؟
روڑی خوری، غنم خوری، مثاله، وریجی خوری، هر شی چورتواج مقصد دانای خوری.
دی کفتر و منز که بیا کم کفتر دی دیر زیاد خواهی گی؟
اصل شیرازی کفتره.
شیرازی؟
او، سرخ شیرازی، زر شیرازی، زر چپ.
قواره را توایی گده شیرازی سر خم قواره؟
شیرازی نو یا وزر تک سوری یا وزر تک اسمینی داسی نیم اسمینی.
دست دکان کسته سر
خم؟ او دکانو کشته، قپس که ده.
آه شیرازی نه؟
او شیرازی ده.
سو کاله کی گیچه چه دلتا کفتری خرچه یا کور که امساتی؟
تقریبا نجیب دو وقتو نزم دلتا رازم.
کدش رو توی مثلا دیوی کفتری قیمت پر سو روپی ده؟
هر رقم ده، 15,000، 10,000، 50,000، 50 روپی، 100 روپی، 200، 300، هر رقم دی، رقم رقم دی. 50,000
هم شتا؟ آقا سر خم کفتره ده؟
دو چه پرته وی؟
سه کمال لری ده؟
بس نو خلق شوق ده نو، ده یو علاقه ده بوشی خلق بچی تی اخلی.
سرگی، تونگه، خیسته
ده؟ نه نه، خیسته ده. اغه نوم لري د چاپور ته وای.
اره اورا سودانی کفتری خرڅه
زه صدرو درته وای اوس نو کلا شلدانیم خرڅه و دودانیم خرڅه و. داخو
او تخپل کفتری لکم ځای راوړي
زه هم دې داخو کنه خلک راوړي
د کفتری پاک لا ځینې کسان چې وای چې کچېری څوک علاله کا یازار ورکا بیا هغه کاست یو توان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څوای
زه هم چې کفتری وای سو غلال لیکي پوشي ګوبال ده.
درنو دوستانو، دا وژن په شیبو کې خبرونه تر بیا هیڅ چاره